دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم د ولسی جرګې رئیس په قطر کې د سولې د خبرو درې دود استنبول غونډې د ځنډې دوا په کابل کې نننۍ چاودنې ته په پام یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه د بری لاره نه ده
قضیه افغانستان ته که تاریخ شاهد است په طریق جنگ حل نمیگردد
د امریکا د مرکزی قومندانې مشر جنرال مکنزی د طالبانو د سولې پر خبرو شک وکړ د سویډن د کمیټې په مرسته د غزنی په دو نامنو ولسوالیو کې پرانیستل شو علمي مرکزونو د ځوانانو د علمي سویې له لوړولو سره ډېره مرسته کړې ده
په فکري وده هم ورسره کېږي ځکه چې دا یو لرې پاته مملکه ده
په نړۍ کې د کورونا وبا مثبتې پېښې تر 1,35,000,000 اوښتي خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو اسدالله الدین دا خبرونه اوروي
کابل کې یوې چاودنې 15 تنو ته مرګ ژوبله اړولې د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی قومندان وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو خوندي او منظمو وتلو ته کار کوي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې متحده عربي اماراتو منلې چې پاکستان ته 2 میلیارد ډالر پور ورکوي بشپړ خبرونه له شاوخوا یو کلن ځنډ وروسته کابل ښار کې تېره شپه د یوې درنې چاودنې غږ واورېدل شو کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د 15مې ناحیې اړوند شهید څلور لارې ته نږدې دغې چاودنې 15 تنه پوځیان او ملکیان ژوبل کړي او شاوخوا ودانیو دوکانونو او موټرو ته یې زیان اړولی دی د چاودنې هدف لا مشخص شوی نه دی خو ټولنیزو رسنیو کې ویل شوي چې د امنیتي ځواکونو یوې ودانۍ ته نږدې شوې ده کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د ملي امنیت د ارزونې ډله سیمه کې ده او وروسته به خپلې موندنې اعلان کړي سملاسی د چاودنې مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی قومندان وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو خوندي او منظمو وتلو ته کار کوي په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزی وایي
موږ له خپلو کورنیو ادارو او نړیوالو متحدانو سره په ګډه کار کوو موږ به له افغانستانه د خپلو ځواکونو او نورو متحدانو د پوځیانو منظم او خوندي وتلو ته هر ډول اقدامات وکړو
مکنزی وایي تر اوسه د افغانستان له کوم ګاونډي سره موافقه نه ده کړې جنرال مکنزی دا خبرې پرون د کانګرس د غړیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به آیا امریکا د تروریستانو د ځپلو لپاره په سیمه کې اډه ولري او که نه ده وویل د ځواکونو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات سخت وي خو بې امکانه به نه وي د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي متحده عربي اماراتو منلې چې پاکستان ته 2 میلیارد ډالر پور ورکړي د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم د دغه هیواد د بهرنۍ چارو وزیر پرون ویل چې د متحده عربي اماراتو د باندنیو چارو وزیر شیخ عبدالله ابن زاید النهیان له ده سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې له پاکستان سره هر ډول مرسته کوي د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر د متحده عربي اماراتو له لوري د 2 میلیارد ډالر مرستې ورکړه د متحده عربي اماراتو د چارواکو د همکاریو او د دوه هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو ښکارندوی بللې ده د ترکیې د بهرنۍ چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي د امریکا له لوري د ټولوژنې په توګه په 1915 کال کې د ارمنیانو د ډله ییزې وژنې په رسمیت پیژندل به د دو هیوادونو اړیکو ته زیان واړوي چاوشوغلو پرون وویل که امریکایان غواړي چې د دو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا خرابې کړي نو خپله پرېکړه دې وکړي د امریکا د کانګرس غړیو په 2019 میلادي کال کې د رایو په اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پر اساس یې د شلمې پیړۍ په لومړیو کې د عثماني امپراتورۍ په دوره کې د ارمنیانو ټولوژنه تایید شوه ترکیه دا مني چې په یاده موده کې ډېر شمیر ارمنیان ووژل خو منظمه ټولوژنه نه تاییدوي او د امریکا پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش وایي له افغانستانه د سپتمبر تر 18 پورې د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن پریکړه د دته اندېښمنون کده بوش د امریکا هغه ولسمشر و چې د واک پر مهال پر دغه هیواد د القاعده شبکې لخوا د 2001 کال د سپتمبر د 18 نیټې بریدونه وشول او پوځیانو یې په افغانستان کې د طالبانو رژیم وپرځاوه نوموړی وایي چې له دې هیواده د ځواکونو له ایستلو وروسته به که طالبان بیا واک ته ورسېدل د افغانستان ښځو او نجونو حقونه به واخیستل شي ولسمشر جو بایدن د نیویارک او واشنګټن د تروریستي حملو له شلمې کلیزې سره په یو وخت له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه کړې ده.
له اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوره ول د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد اصافی په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې ز خبرونه مهیروي خو اوس د راپورونو سلسله پیلو. په داسې حال کې چې په قطر کې د سولې خبرې درېدلې او د استانبول غونډه هم تر نامعلومې نېټې ځنډېدلې. په کابل کې د ملي امنیت پر ځانګړو ځواکونو د تېرې شپې موټر بم برید د دې پروسې د برخلیک په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. تېره شپه نږدې 10 بجې د کابل په 15 ناحیه کې د ملي امنیت پر ځانګړو ځواکونو موټر بم برید وشو. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په دې پېښې کې 15 تنه چې ملکیان هم پکې د ټپیان شوي، خو یو شمېر رسنیو د ټپیانو شمېره 9 تنه ښودلې. که څه هم د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو ولسي جرګې پر طالبانو غږ وکړ چې د ملي پخلاینې لار غوره کړي. په دې اړه به نور د کابل د خپل خبریال په رپورټ کې واورو.
کابل تیره شپه له یو اوږده ځنډ وروسته د موټر بم برید شاهد و. که څه هم په دې ښار کې نږدې هر ورځ د هدفي وژنو او مقناطیسي چاودنو له کبله بیلابیل خلک په نښه کېږي، خو دا د تېر کال د 1:19 وروسته چې د جمهور رئیس غني د لومړي مرسال امرالله صالح د موټرو کاروانی په نښه کړ، دویم موټر بم برید دی چې په دې ښار کې کېږي. افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې پېښه کې د ټپیانو شمېر 15 تنه ښیي. ځینې رسنیو د امنیتي مسؤلانو له قوله د ټپیانو شمېر 9 تنه ښودلی چې ملکیان هم پکې دي. دې پېښې هم تر ډېره پورې خلکو ته مالي زیان اوښتی او د نږدې کورونه او هټیو خښي او نور توکي یې ورمات کړي دي. چاودنې غږ دومره لوړ و چې د کابل ښار په لرې پرتو سیمو کې هم اورېدل شوی دی. سیمې ازادي راډیو ترلاسه کړي ویډیوګانې او ورته د عیني شاهدانو خبرې ښیي چې موټر د سړک پر غاړه له وړاندې درېدلی و او د ملي امنیتي ځواکونو له رارسېدو سره سم ورته چاودنه ورکړل شوې ده. خو هغه څه چې له دې پېښې وروسته اندېښنه ده، ټولې خبرو توان برخلیک دا برید داسې مهال کېږي چې د افغانستان د بهرنیو عسکرو د وټو نیټه اعلان شوې. روپای تیره شپه د استانبول د غونډې د زنګ اعلان شو. په قطر کې خو له نږدې 13 اونیو راهیسې د سولې خبرې په ټپه ولاړې. افغانستان ولسي جرګه دا حالت د ملت او د سولې د روانې پروسې په زیان بولي. که هم د دې پېښې مسؤلیت هېڅ ډلې نه دی منلی، خو د ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني پر طالبانو غږ کوي چې د ملي پخلاینې لارې غوره او له جګړې لاس واخلي. هغه نن وویل
قضیه افغانستان تاریخ شاهد است، تا تاریخ جنگ حل نمیگردد.
د افغانستان قضیه هغه ډول چې تاریخ یې شاهد دی، د جګړې لاره پای نمومي. زه د ملت د کور په استازي توپ پر طالبان غږ کوم چې راشي د ملي پخلاینې او یو بل منلو لاره دې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي، ځکه اصل زیان لیدونکي د افغانستان خلک دي.
ایا وانه کابل نه د داړولې او پیخ په کې د تیر ورته خنړی او قضیو یاد تازه کوي، بلکې پرون د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ په بازار کې هم یو ځانمرګ دی. دغه د خنجان ولسوالۍ ولسوال عبدالناصر راسخ ازادي راډیو ته وویل پریت کوون کې پوندري او 15 دقیقې او بس تاسو خنام همدل ته مطرح کیږي چې په داسې حال کې چې بهرني عسکر د وطن پر دوشل کې دي او د دوی د قانون پر بنسټ باید توفیقواله هم راکم شي، د سولې د روان بې برخلیک وضعیت سره به د جګړې څپه یو ځل بیا لکه د تیر په تیر د دې ډول قضیو شاهده وي.
خپل خبریال نه په مننه بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیري هم له کابل سره وصل دی. وزیري صاحب، دغه نننۍ چاودنه په کابل کې ستاسو په نظر د څه څرګندونه کوي؟ داسې حال کې چې د سولې هڅې درېدلې دي، د دوحې پروسه درېدلې ده، استانبول غونډه چې ټاکل شوې وه د شنبې په ورځ باندې پیل شي هم درېدلې، خو د دې ترخوا هغه د وینو چې جګړې زور اخیستی او کابل یوې اوږدې مودې کراري وروسته بیا دغسې یو ځانمرګ برید شاهد دی، ولې؟
اساسي خبره دا ده چې جګړه د حل لاره نه ده. په زور باندې یا د جګړې په واسطه سره څوک دلته واک نشي نیولی او نه دوام ورکولی شي. طالبان که هر څومره ځان د دې بریدونو څخه نا خبره وخی، خبره دا ده چې اساسي هغه بستر د دې بریدونو لپاره دوی جوړ کړی دی. نو کچری دوی په کلاس نه لري او یا د سولې په لوي وي، باید بهاني ونه کی د نورو په لمسونه باندې د دې قانونا لاس واخلي، د دې جګړو نه لاس واخلي او راشي چې د ترکیه کانفرنس یا نورو خبرو ته ترڅو چې په افغانستان کې سولې ټینګ شي. اساسی خبره دا چې د افغانستان دښمنان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي، کله په یو بانا کله په بلا بانا، کله کله یو څه بانا کوي کله بل څه بانا کوي. کچېرې دوی سولې ته ژمن وي نو ډېره ښه موقع ده، ډېر ښه چانس دی د کانفرنس او دغه مهرباني سره.
دغه خبره مخکې هم ډېرو کړې ده چې کله چې د سولې پروسه یو څه د پرمختګ لوري ته لوېدلې ده، دغه چاودنه کېږي چې اکثرا کارپوهان وایي چې د دې لپاره چې دغه پروسه لخن سره مخامخ کې، اوس دغه پروسه لخن سره مخامخ شوي لمخکې ډېرې هیلې په د استانبول په غونډه پورې غوټه وي چې ممکن دغه غونډه ډېره مهمه وي او یو څه لاسته راوړنې ولري د سولې په برخه کې. خو لیدل کېږي چې هغه هم ځنډېدلې، یعنی فکر کوي کوم دښمنان څه ډول غواړي چې دغه تخریبي اعمال مخته یوسي په څه ډول.
ګورو ته خو د شلو څخه زیاتې تروریستي ډلې دي په افغانستان کې فعالې دي، جګړې ته ادامه ورکوي، خو د دې ټولو بستر طالبانو آماده کړی دی. او طالبانو نه دي ویلي چې موږ جګړه نه کوو یا جګړه بس کوو، او امریکایانو خو اعلان هم وکړي چې خپل قوتونه د افغانستان څخه وباسي، هیڅ بهانه نشته پاتې جګړې لپاره. خدا دې افغانستان دښمنان دي، ځکه چې دلته پاکستان دی، ایران دی او نورې تروریستي ډلې دي چې هغوی دغه کارونه کوي، خو طالبان د مسؤلیت نه اخلي، پر ځان باندې نه مني. مګر زه داسې فکر کوم کچېرې طالبان سولې ته راشي او اعلان وکړي یو اوربند وکړي، بیا د نورو تروریستي ډلو بانیم او یا مثلا هغه موقع چې ورته مساعدېږي هغه ختمېږي، بیا څوک نشي کولای چې دلته بریدونه وکړي. نو زما په عقیده باندې په دې ملت باندې په دې خلکو باندې باید طالبان او ټول پاوې رحم وکړي تر څو چې سولې ته ورسیږي.
یو لاندې پښتنه کراته وای چې اوس دغه پر د سولې خبرو ته په پام چې دغه پروسه تقریبا درېدلې ښکاري، څه فکر کوي چې آیا لدی وروسته به موږ د ډیرو جګړو د سختېدو شاهد اوسېږو؟
پدې کې شک نشته، ځکه طالبان هر غړی اعلان کوي، هر شپه اعلان کوي چې موږ جګړه کوو، جګړې ته ادامه ورکوو. کاشکې هغه ویلې وای چې موږ جګړه نه کوو، موږ سوله کوو یا اوربند کوو. جګړه حتمی ده، هغه جګړه کوي، دغه انفجارات چې کیږي یا دغه بریدونه چې کیږي دا د همدې کاروندوی دي. او د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت خو هغه اعلان کوي چې موږ سولم کوو، اوربند تم ژمنیو او کانفرنس ته، د ترکی کانفرنس ته ورزو. خو هغه خو نه د بانی کوي، ګرچې امریکایان هم هغه د آماده دي خپل قوتونه وباسي، و سره د دینه طالبان نامه کیږي. نو مسئله ټول هغه خو نه چې دغه خبرې ته ناراضي او یا کانفرنس کې ګډون نه کوي.
کور ودان د افغانستان دفاع وزارت په خوانی ویان جنرال دولت وزیري او کابل د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون هم را سره وصل دی. خوزون صاحب، خبرونه تکرار لست.
سلامونه تاسو ته او تاسو راډیو
اوریدونکو. خوزون صاحب، لومړی راته ووایئ چې د ترکیې د غونډې تنظیمونکو خبر درکړی چې د استانبول غونډه وځنډېده.
بلې، متاسفانه چې د استانبول غونډه چې ټاکل شوې وه په 23 اپریل ترسره شي هغه ځنډېده. بلې
بله خوزون صاحب، تاسو ویلی چې بشپړ تیاری مو دې غونډې ته نیولی و، اوس چې دا غونډه وځنډېدله بل تاریخ هم تر اوسه نه دی معلوم. فکر کوئ چې د تاسو لپاره به هم یو ښه فرصت وي چې وکولی شئ ښه تیاری ورته ونیسئ؟ او غواړم پوه سم، اورېدونکو غواړي پوه سي چې هغه تعهد شوې د سولې طرحه څه شوله، آیا هغه منظور شوله د افغانستان د ملي مصالحې د رهبرۍ د کمیټې لخوا؟
مهم دا ده چې د ترکیې ناست د افغانستان د سولې لپاره فرصت و، له دې فرصت څخه باید استفاده شوې وای. او موږ په همدې خاطر باندې چمتووالی نیولی و.
ګومانم چې له ښاغلي خوزون سره زموږ اړیکه پرې شوه. په هر صورت بیا به هم وروسته هڅه وکړو، خو مهم ټکی دا و چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ته هم خبر ورکول شوی چې د استانبول غونډه ځنډېدلې ده. ټاکل شوی و چې دا غونډه د روانې میاشتې په 24 یعنی راتلونکې شنبې جوړ شي او د 10 ورځو لپاره دوام وکړي. د رویترز خبری آژانس د افغانستان د یو چارواکي له قوله چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې دا غونډه په دې خاطر وځنډېده چې طالبانو ورته تیاری نه ونیولی. په هر صورت په دې اړه به وروسته په خبرونه کې نور تفصیلات هم واوري. ازادي راډیو اوري د سهار له وجود ماخام تر وو بجو خبرونه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماخام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د اقتصادي خبرونو وارده.
د افغانستان د کرنې مالداري او وګلګول وزارت وای روان مالی کال به د کرنې د پراختیا د وجهې صندوق للارې له وزر زیاتو بزګرانو او متشبثینو ته 1.8 میلیارد افغانۍ پور ورکړي. د دغه وزارت وین اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل دا پورونه د بزګرانو او متشبثینو د ځان بسیاینې په هدف دوی ته ورکول کیږي او د ورکړې لړۍ یې پیل شوې ده.
د کرنې وګلګونو او مالداري وزارت سږ کال 1.8 میلیارد افغانۍ کرنیز او مالداري پورونه شرکی
دغه پروسه. د افغانستان د کرنې مالداري او بلګول وزارت تیر مالی کال هم له شپږ زرو زیاتو بزګرانو ته نږدې 1.5 میلیارد افغانۍ پور ورکړی وو. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت خصوصي شرکتونو او د کلیو د انکشافي شوراګانو ترمنځ نن د 215 میلیونو افغانیو په ارزښت د شپږ شپېتو پراختیایي پروژو تړونونه لاسلیک شول. د دغه وزارت وین فریدون اجن وایي چې دغه پروژې به په 1900 ولایتونو کې پلي او 1.5 کلیوال به یې له ګټو برخمن سي. نوموړی زیاتوي په دغه پروژو کې سړکونه، استنادي او محافظتي دیوالونه، د اوبو د مدیریت کانالونه، د کاریزونو او سربندونو او دغه شان د پلونو او پلچکونو جوړول شامل دي. او نن هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واوي افغانۍ 6 پله، یو اروپایي یورو 93 افغانۍ 40 پله، یو پوند 1.6 افغانۍ، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 50 پله، زر ایرانی تومندري افغانۍ 6 پله، زر هندو روپۍ 1.15 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 4.99 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا له ویندوی فریدون خوزون سره مو بیرته اړیکه ټینګه شوې ده. خوزون صاحب، مخکې خو زموږ اړیکه پرې شوله، تاسو د استنبول کانفرنس لپاره د افغانستان د دولت لوري د سولې د یوې واحدې طرحې په اړه خبرې کولې، مهرباني.
د استانبول کانفرنس د فرصت د استفادې لپاره هیله درلوده چې ټول طرفونه به خپلې طرحې وړاندې کړي او موږ به په یو مهمو موضوعاتو توافق ته ورسېږو چې مهم هغه په افغانستان کې د جګړې توافق د هر څومره زر چې موږ یو اوربند ته رسېږو او جګړه متوقفه کېږي په دې معنی چې د افغانانو ژوند خوندي کېږي او دا د دې لپاره ډېر مهم و. متاسفانه چې طالبانو تر اخر لحظې هم دوی چمتو نه شول چې په دې ناسته کې ګډون وکړي او دغه ناسته بالاخره وځنډېده. اوس هم موږ چمتووالی لرو ورته او هر کله چې دا ناسته بیا ترسره شي موږ به پرې ګډون وکړو او زموږ تمه او توقع له ټول طرفونو څخه خصوصا له طالبان څخه دا ده چې که اراده د سولې موجوده اوسي بهترین فرصت همدا و چې په دې ناسته کې ګډون شي. اوس وځنډېدله په راتلونکي کې چې بیا کوم تاریخ شخص کېږي په دې کې ګډون وشي او د افغانستان د جګړې د توقف لپاره او د سولې د تامین لپاره ترې استفاده شي.
بله خوازون سر، تاسو د تیاری خبره کوي، خو پرون هم البته زینو راپورونه کې ویل شوی پرون دا موضوع بیا هم د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استاذ زمیر کابلوف را مخته کړل، ویل چې د استانبول غونډه خای جوړ نشي مخې لري چې د اعلان وشي. هغه ویلو په دې خاطر باندې چې د دې غونډې لپاره اړخونو خپل کار نه دی کړی، یعنی مشترک یوې اجنډا باندې دوی تر اوسه پورې سلام نه کړي. تاسو وایئ چې د دغه غونډې لپاره مو د لیګونکي پلاوی یا هغه لست هم برابر کړی او هغه مو مرسته کړی دی، خو اساسي موضوع دا ده چې د افغانستان دولت به تاسو ویلي چې له یوې واحدې طرحې سره په دې کانفرنس کې ګډون کوي، یعنی دغه نظرونه ټول سره یو شوي دي د یو واحدې طرحې تر شا ټول سیاسون د افغانستان دولت د تاسو د سولې ملي عالي شورا درېدلې ده چې راتلونکي کې که چیرې احتمالا دا غونډه بیا کیږي په همدې شکل به تاسو هلته مخته ولاړ شئ؟
ګوره، یو مهم بحث دا دی چې موږ په داخل کې د افغانستان اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې موږ یو اجماع ولرو. مثال دی چې د جمهوریت ښېګڼه همدا ده چې هر سړی خپل نظر لري او هر سړی خپله خبرې، خو موږ کوښښ کوو چې هغه تر د هغې مسودې په اړه چې اوس چمتو شوی ده او د رهبري کومې عبارت تصویب شي او له هغې وروسته به دا د افغانستان اسلامي جمهوریت روسی چې د ترکیې ناسته به وړاندې کېږي په هغې باندې اکثریت اجماع شتون لري چې موږ سلسله نه اجماع نشو ویلی، ځکه چې اوس هم موږ کار لرو او کار کوو په دې باندې، اما زموږ له اړخه چمتووالی بشپړ شوی دی. په هیڅ مورد باندې تاسو سل فیصد اجماع نشئ رامنځته کولی، ځکه چې سیاسي ګوندونه دي، مختلف جهتونه دي او هر سړی خپل نظر لري، اما یو کافي اندازه اجماع شته، ټول طرفونه راټول دي بغیر د ځینو شخصیتونو څخه چې هغو ته هم موږ بلنه ورکړې ده، اما د ځینو ملحوظاتو په خاطر دوی تر اوسه هم نه دي چمتو شوي چې ملي مصالحې ادارې شورا په رهبرۍ کمیټه کې ګډون وکړي او یا خپل نظریات او وړاندیزونه له دې کمیټې سره شریکي. اما تر څنګ یې مثال راوړل شو چې د انجینر صاحب ګلغني حکمتیار هغه سره دي چې زموږ بلنه د رهبرۍ کمیټې د غړیتوب لپاره نه ده منلې، اما خپل نظریات خپل طرح له موږ سره شریکه کړې ده او په دغو طرحو هم حضور لري. سره دي چې د سیاسي ګوندونو یو شی مخکې او وی ویل چې موږ موجوده تر هغه کوو مکر چې موږ خبره وکړو تاسو ولیدل چې ټول سیاسي ګوندونو خپل موقف اعلان کړی او وی ویل چې د دې مینو صالح تر په بلود چې کوم چې جوړیږي او یا په ویټ کې د طرف د محمود طرف نه راغینه حمایت کیږي. افغانستان اسلامی جمہوریت خپل کار تر سره کړی دی او زموږ مشکل او کمکاری نه رامنځته شوی، بلکې د اجنډا په مورد باندې خپل وړاندیزونه خپل نظریات هم ملګرو ملتونو ته او هم د دغوانې تنظیمونکو ته او د سولې د ملاتړ ګروپ ته چې پنځه هېوادونه پرې سپارلې دي، اما تر اوسه هم طالبانو په دې اړه هم خپل نظر نه دی روښانه کړی. دا طالبانو پورې اړه لري، ځکه چې دا دانات دوه طرفونه لري چې یو طالبان دي او د افغانستان اسلامي جمهوریت او ټول شیان چې توافق کېږي د دواړو طرفونو ترمنځ د توافق شي، اما طالبان تر اوسه هم په دې اړه خپل کار نه دی ترسره کړی.
کور ودان د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویندوی فرایدون خوزونو د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم رویټرز خبري اژانس ته په یو پیغام کې لیګلی پیغام کې ویلي چې تر اوسه پورې په دې اړه چې د استانبول غونډه ځندېدلې ده دوی ته خبر نه دی ورکول شوی. د غرض د غونډې د ځندېدو په اړه په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون ویل چې دوی هم خبر نه دي چې دا غونډه ځندېدلې کنه. البته مخکې لدی چې نور اژانسونه یا نور چارواکي دا تایید کړي، خو نیټ پرایس دومره ویلي چې د سولې خبرو ته به واشنگتن هڅه ته به دوام ورکړي. خو نیټ پرایس په دې خبرې بیا هم ټینګار کړی دی چې د استانبول غونډې د دوحې د خبرو ځای نشي نیولی او دا خبره مخکې هم کړی ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
بیا هم د سولې او جګړې په موضوع کې تمکیه وکړه. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی د طالبانو د سولې پر خبرو شک وکړ او د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په واشنگتن کې وویل چې دفاع وزارت ته به په لنډو ورځو کې یو پلان وسپاري. د جنرال مکنزی په وینا د دې پلان له مخې به په افغانستان کې د ترهګرو د هڅو مخه نیول کېږي. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
جګپوړی امریکایي جنرال فرانک مکنزی وایي دی د مذاکراتو د یو معتمد شریک په توګه پر طالبانو شک لري، په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي په راتلونکو میاشتو کې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تېر اونۍ وویل چې د میله پیله د سپتمبر تر 12 به پاتې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال مکنزی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې اجتماعي غونډې ته وویل چې د سولې په برخه کې پر طالبانو ډېر شک لري، خو ورته ګورو چې دوی څه کوي. جنرال مکینزی زیاته کړه که طالبان غواړي چې په راتلونکي کې د افغانستان لپاره په نړیواله کچه وپیژندل شي، دوی باید هغه موافقې پلي کړي چې دوی په خپله چمتو کړي دي. رویټرز اژانس لیکي د بهرنیو ځواکونو د وتلو ژمنې دا اندېښنې پیدا کړې دي چې القاعده به بیا په افغانستان کې د پښې ځای پیدا کړي او ښایي له هغه ځایه د امریکا پر متحد ایالتونو د نویو بریدونو پلان چمتو کړي. د متحد ایالتونو ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې امریکا به شته ګواښونه څاري، د ترهګرۍ ضد ظرفیتونه به بیا تنظیم کړي او په سیمه کې به هغو ګواښونو ته د ځواب ورکولو لپاره څه پرېږدي چې له افغانستانه متحد ایالتونو ته متوجه وي. جنرال مکینزی وویل دفاع وزیر ته به د افغانستان بهر د ترهګرۍ ضد ځواکونو یو پلان د دې میاشتې تر اخره وسپاري. جنرال مکینزی وویل که له افغانستانه ځواکونه ووزي، هلته استخباراتي ظرفیت د ګواښونو د مخنیوي لپاره کافي نه دی.
په غزنی کې د سویډن د کمیټې، البته د دې په غزنی ولایت په دوه ناامن ولسوالیو کې د علمي مرکزونو په مرسته ډیر ځوانان توانېدلي دي چې خپله علمي سطح لوړه کړي. نور به په دې راپور کې واورو.
محمد نور علي خیل 30 کلن دی. د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. علي خیل وایي هر ورځ له کلي څخه د ولسوالۍ بازار ته راځي او په یو کتابتون کې د خپلې خوښې د کتابونو مطالعه کوي. نوموړی وایي ځینې کتابونه کلي ته وړم، هلته یې نورو ځوانانو ته ورکوم تر څو مطالعه وکړي. د ده په خبره د علمي مرکزونو او کتابتونونو جوړېدل د ځوانانو په فکري وده کې مهم رول لري. علي خیل وایي ارمان یې دا و چې په خپله سیمه کې یو غني کتابتون ولري.
که څه هم مقر کې خو بل داسې کتابتون نشته، نو موږ یوازې نه کتابتون همدغه، نو موږ دلته راځو. هغه کتابونه چې موږ مکتب کې موږ ته ریفرنس په ډول باندې راکول کېږي، هغه دلته پیدا کوو او هلته فکري وده هم ورسره کېږي، ځکه چې دا یو لرې پاته منډیکه ده، نو ډېر وخت کتابونه نه ورپکې پیدا کېږي.
علي خیل وایي د غزنی په لرې پرتو ولسوالیو کې د ریسورس سنټرونو جوړېدل د ځوانانو له پراخ ارکلي سره مخ سوي دي. نوموړی زیاتوي له جګړې او بدبختیو د خلاصون لاره یوازې او یوازې زده کړې دي. موږ د خپلې روښانه راتلونکي لپاره له همدې مرکزونو د فکري ودې د پراختیا په توګه کار اخلو. دا په داسې حال کې ده چې سویډن کمیټې د غزنی په مقور او قرباغ ولسوالیو کې د علمي سنټرونو ریسورس سنټرز په نوم درې مرکزونه جوړ کړي دي. په غزنی کې د سویډن کمیټې سیمه ایز مشر جاوید یوسف ازادۍ راډیو ته وویل له تیرو 30 کالو راهیسې سویډن کمیټه په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعالیت کوي چې یوه هم ښوونه او روزنه ده. د ده په خبره په دا وروستیو کې په قرباغ ولسوالۍ کې د نسواني عین او سلطان محمود په نومونو دوه کتابتونونه جوړ کړي دي چې کمپیوټر لب هم لري. د شهاب الدین په نوم د علمي سرچینو مرکز بیا په مقور ولسوالۍ کې جوړ سوی دی چې شاوخوا 6000 کتابونه او کمپیوټر لب لري.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. په نړۍ کې د کورونا وبا مثبتې پیښې تر 133.5 میلیون اوښتي. د دې اخیستونکو ناروغۍ د مخنیوي لپاره جانسن اند جانسن هغه واکسین دی چې یو ځل خلکو ته ورکل کول کېږي، خو دا واکسین د جانبي عوارضو له امله په ځینو هیوادونو کې په موقت ډول درول شوی دی. نور بل احمد شیبر واورو.
د اروپا ته د واده تنظیم اداره وایي د جانسن اند جانسن د واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ شایي رابطه وي، خو د کووید-19 ناروغۍ د دې واکسین ګټې د هغه تر خطرونو خورا زیاتې دي. د اروپا د درملو مؤسسې دا نظر د سې‌شنبې په ورځ ورکړ او تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د دې واکسین په اړه چې موقتاً درولې دی خپل ارزونه د اونۍ په پای کې اعلان کړي. د اروپا د درملو مؤسسې رئیس ایمر کوک خبریالانو ته وویل چې د دې واکسین جانبي عوارض خورا لږ دي، خو دا ډېره مهمه ده چې ډاکټران او ناروغان دې نقشې ته متوجه وي. د مارچ په میاشت کې په 20 هیوادو کې د درملو د تنظیم د چارو ادارو ورته نقشې وموندلې او د دې واکسین پر ځای چې یو ډوز د کورونا لپاره کافی دی د بل واکسین د ورکړې تجهیز وکړ. اروپایي ټولنې د مارچ په 3 جانسن اند جانسن واکسین تصویب کړ، خو تر اوسه یې خلکو ته د ورکړې چارې نه دی پیل کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې دا واکسین شاوخوا 2 میلیونه کسانو ته ورکړل شوی دی او په شپږ مورده کې د وینو د غوټه کېدو راپور ورکړل شوی دی. د اروپایي ټولنې په هیوادو کې له څه باندې یو کال راهیسې چې بندیزونو پر اقتصاد اغیز کړی، اوس د واکسین د ورکړې چارې ګړندۍ شوي دي. د اروپا د داخلي مارکیټونو د چارو کمیشنر تیر بریتون د فرانسې لی فیګارو ورځپاڼې ته وویل اوس کافي واکسین ترلاسه شوی دی څو د جولای تر نیمایي 80% مشرانو ته واکسین ورکړل شي. بل لور ته ارجنټاین په پلاتین امریکا کې لومړی هیواد شي چې د روسي سپوتنیک وی واکسین تولید کړي. د روسي هغه کمپنۍ چې دا واکسین جوړوي وویل چې د ارجنټاین ریچموند کمپنۍ به د جون په میاشت کې 1 میلیون ډوز سپوتنیک وی واکسین تولید کړي او بیا به دا اندازه د میاشتې تر 15 میلیونو پورې لوړه شي. ارجنټاین د لاتین امریکا لومړی هیواد دی چې په ډسمبر کې د سپوتنیک وی واکسین تایید کړ او پر دې واکسین ډیره تکیه کوي. دا واکسین تر اوسه 6 هیوادو تایید کړی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هېروي. خو اوس اسدالله لودین سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
له شاوخوا یو کلن ځنډ وروسته کابل ښار کې تېره شپه د یوې درنې چاودنې غږ واورېدل شو. کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د 15مې ناحیې اړوند شهید څلور لارې ته نږدې دغه چاودنې 15 پوځیان او ملکیان ژوبل کړي او شاوخوا ودانیو، دوکانونو او موټرو ته یې زیان اړولی. د چاودنې مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی منلی. د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی قومندان وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو خوندي او منظمو وتلو ته کار کوي. جنرال مکینزی وایي چې د ځواکونو له وتلو وروسته به هم افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات سخت وي خو له امکانه لري نه دي. د امریکا پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش وایي له افغانستانه د سپتمبر 13 پورې د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن پریکړې اندېښمن کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي متحده عربی امارات منلی چې پاکستان ته 2 میلیارد ډالر پور ورکوي. او د ترکیه د بهرنی چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي د امریکا له لوري د ټولوجنې په توګه په 1915 کال کې د ارمنیانو د ډلېزې وجنې پر رسمیت پیژندل به د دوه هیوادونو اړیکو ته زیان واړوي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کرونا له خپرېدو سره سم د نشئی موادو لاره انسان ته زیانونه هم ډیر سیوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به د نشئی موادو په برخه کې د اونې مهمه پیښه واورو.
اته قاچاق کوونکي په داسې حال کې ونیول شول چې نشي مواد د هوایي ډګرونو له لارې له هیواد څخه د باندې قاچاق کول. شپږ نفره چې غوښتل نږدې 8 کیلوګرامه هیروین په خپلو خېټو کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د تحقیقاتو کارکوونکو له نشي موادو سره یو ځای ونیول. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي رادیو ویل په دوهم اقدام کې 2 نفره چې 1 نیم کیلوګرام هیروین په خپلو خېټو کې پټ کړي او غوښتل له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي د بلخ ولایت په مولانا جلال الدین بلخي هوایي ډګر کې ونیول شول. په زابل ولایت کې تر 10 کیلوګرام